السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته راولم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري او ری چې افغان ولسمشر وایي له خلکو سره له مشورې وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي د هغې کورنۍ حال اخلو چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته ورته په یو وخت کې څلور جنازې ورغلې دي د نورو رپورټونو په اړه هم پام دې خپرونه کې اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې د خبرونو سرچکې د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي که په بلامبرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسېږي د دغه ولسوالۍ پوستې به له سقوط سره مخامخ سي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې په هیواد کې د وروستي امنیتي پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې ملي ماتم اعلان کړی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي چې تر 800 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکې بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه د خبرونو تفصیل د بادغیس سیمه چارواکي وایي که په بلامرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسېږي د دغه ولسوالۍ سرحدي پوستې به له سقوط سره مخامخ سي د بادغیس د سرپرست ولي ویان میرویس مرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو تېره ورځ د بلامرغاب ولسوالۍ په موریچا سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې چې اوس هم دوام لري هغه په دغه نښته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړی د دوی په وینا د خونړۍ پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید عبیدی په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم د ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي
دا واقعاً یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک علما مشران ټول په یو اواز د ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل یو لوی اواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو
ښاغلي عبیدي زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نویت فرق کړی دی د ویل چې موږ له یوې نوې جګړې سره مخامخ یو او د شمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیره رامنځته کړي او د افغانستان د خلکو په منځ کې د نفاق باعث په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو د کښېنول کمپاین پیل شو د نیالګیو د کښېنول به د کرهڼې او مالدارۍ د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکې فاطمه رضایی وایي چې دا کمپاین د بامیانو په اجدر کلي کې پیل شوی دی چې هلته کډوال زیاتې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له پالیسۍ څخه یوه داده چې له کډوالو سره مرسته وکړي د میرمن رضایی په وینا دغه کمپاین اوس مهال په درو نورو کل کې عمل کیږي بیرمن رضایی د شوز لخوا د نیلګی د ښنولو پاړه ول موږ غوښتل په دې کار سره په ټولنیزو کلتوري او په ځنګړي توګه د سرسبزی په پروګرامونو کې د شوز وند ښکارا کړو په دې کمپاین کې زرو شوز برخه اخیسته او شاوخوا یو ول زر نیلګی ښنول کیږي چې هر شزبه د یو ول نیلګی د ساتلو مسؤل وي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جړال بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغاني نیوي پله یو یورو یو شپږ افغاني 500 نیوي پله یو انګلیسي پوند شپږ افغاني 100 پله یو سعودي ریال 15 افغاني 100 پله زر ایراني تومان 10 افغاني 100 پله او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني بیا هم شرغلاست د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي چې تر 300 زیات خلک په داسې حال کې او بووړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه UNHCR او پرون ویلي چې دا معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړي دي په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلونکي چې د سوریې وګړي دي او د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي هغوی سیسلی ته په ژغورونکې بیړۍ کې له رسېدو وروسته ونیول سول. په دغه ژغورونکې بیړۍ کې د اپریل په 19 د پیښې لومړۍ 28 ژوندي پاتې سوي کسان سپاره وو. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګریني ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپایي اتحادیه له خوبه راویژه کړه. د اپریل په 23 به په بروکسل کې د کېدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړۍ ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لېږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران شایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د څلورو اونۍ راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هیواد په مشرۍ سیمیز ایتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډوله توغندۍ د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. بارک اوباما تېره ورځ له ام اس ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنګټن به ایران ته د دې توغندۍ د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې ایران ته د مځکې نه هوا ته د بشتونکې اس 300 ډوله توغندۍ پر ورکولو لګېدلې بندیز لرې کړی دی. هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام وسته د پاکستانی قاچاقکوونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. د هندوستان دفاعي چارواکو پر نوول دا مخدره مواد چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت لري او په عرب سمندر کې ضبط شوي دي په اغلب ګمان له افغانستانه راغلي دي. د هند بحري قواوو ویان ډیکي شورما وویل چې د ماهیګرانو د جالۍ په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستاني قاچاقکوونکو نوې استراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پرونه وویل چې په روان کال کې د دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده ترڅو د پاکستان له لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کېږي زیات شوي دي. او په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد د فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3.5 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کار ته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شنګهای د همکاري زاسمان د غړو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو پرونی غونډې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د ویل د مخدره موادو د نړیوالي سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم تر ترتیب ته داخليږي او په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دې پوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر ترستېدلو سرتیرو اتکا کوي. دا وته د مهاله ازادي رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر له خلکو سره د دفاع د وزیر د ټاکلو په اړه مشورې کوي او ډیر ژر به کاندید وزیر ولس جرګې ته معرفي کړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خونړۍ چاودنې وروسته خیوي ته د دې ولایت خیوي ولسوالۍ ته یو کورته په یو وخت څلور جنازې رسیدلې دي. یو شمیر مدني بنسټونو په جلال آباد ښار کې د ورستۍ ځانوژن کې حمله د ټپیان لپاره په کابل کې وینه ورکړه. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږکال له ایرانه د افغان کډوالو ډلې ځای راستنېدو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ګوډی اچار 19 پروګرام او کور کلی اورئ.
وی دا څومره ناګی دا خلګی د خلکو موټر ورته ټکر کې دومره وی نه وای او د تاسې خو زړه دی ویږي. دا
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژني. دا خبره د ولسمشر وین اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې تر دې مخکې د شنبې پورې 14 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عابدي وویل
د رئیس جمهور ټول تصامیم په دوه اصولو ولاړ دي. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
همداراز کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشتوالی د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړي دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت به ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډېر ژر د پر خپل کار غښتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
وامریدل چې افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژني. دا خبره د ولسمشر وین له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې کړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوي دي. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې ځانوژونکي چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. دا څلور جنازې د خیوې ولسوالۍ یو بدنصیبه کور ته وړل شوي دي.
ګورېګ د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې. دا جنازې په لوی کې د وی کورنۍ وی په دې کې دوه هغه تنکی ورونه هم شامل وو چې لا پیخ یو او نیوړاندې د واده په خوخیو نو ژوند پیل کړی وو. د دوشنبه په ورځ مو همدې سیمې ته د تک تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چیرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې وي. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغله چې هغه سلور واړه جنازي دوز ما ورونو چې یو میزومو او دې دوه ورونو یو هفته مخکې په یو شتم د عمل د دوی ودونو او په نه شتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دې کې شهید شوی هغه زما باجو او هم د ترزوی وو. او سلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر وو.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوې، دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکول او چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هیڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرېده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما وراره شو د دغه پلار معذوره دی، د خپله مدرسه کې و، مدرسې نه بعد بیا مکتب کې داخل کړو. مکتب نه چې څنګه فارغه شوم دا دولسم نه، نو د اکاډمۍ ته لاړ، دا دویمه میاشت وه چې هلته وو. هم تلی و دې زمونږ د خپلوانو ودونو هغې ته پاره څه دغه کول، زه به ښار ته لاړ شم. او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو. نو کور هم داسې ډېر کمزوری، ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري و، او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو، دا هم شهید شو. نور پلار یې معیوبه دی، دغه نشته، نور خویندې دي، واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړ او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي، خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مسد وغورځوم. هغه چې څنګه تللی دی بینک ته، د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو، او بس ماشومان په تمه کې وو چې مسد پلار مې راځي او سناسه به راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګورې کلي هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده، څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې له ورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی و، د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل، خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل. لار قبر ده. نور څوک مشته سرپرست؟
نه.
نو حکومت نه څه غواړي؟
نه پلار چا شهید کړل د هغه دربات برباد شي.
نوم یې عبدالوهاب، پلار نوم یې عبدالرحمن، او پلار مې شهید شوی دی، او دا واړه واړه خورګان مې ورورګان مې دا یتیمان مال پاتې شوي دي، اور نور اس چاره نه لرم.
نه یوازې د ګورې کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناسې دي، بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې.
د شمامو چینوارې په رپورټ کې مو اورېدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کور ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوي دي. یو شمېر مدني بنسټونو په جلال آباد ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د ټپیانو لپاره په کابل کې وینه ورکړه. د وینې ورکولو دغه پروګرام د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د زرنګار په پارک کې د تحسن په هغه خیمه کې جوړ شوی و چې د یو دیرشو یرغمل شو کورنیو له لورې لګول شوې ده. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې بنسټونو په جلال آباد ښار کې وروستۍ انتحاري حمله چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، وحشیانه وبلله، او د دې پېښې د ټپیانو لپاره یې د وینې ورکولو پروګرام پیل کړ. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په زرنګار پارک کې، چیرې چې د یو دیرشو یرغمل شوو کورنیو د تحسن خیمه جوړه کړې وه، د یادې پېښې د ټپیانو لپاره وینه ورکړه او خلک یې هم دې کار ته وهڅول.
زه احمد شاه سرزیم د مدني ټولنو یو له فعالینو څخه. موږ غوښتل چې په دې حرکت سره د خپل پیغام خلکو ته ورسوو او ووایو چې دغه فرهنګ باید موږ ایجاد کړو او خلک اقلا سهم ونیسي په داسې پروګرامونو کې.
د مدني ټولنې غړو همداراز ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ د نامنیو له امله ګڼ شمېر خلک ټپیان کېږي او د دوی لپاره وینې ته اړتیا سته. د نامنیو په تر ټولو وروستۍ خونړۍ پېښه کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې څلور دېرش تنه ووژل سوه او څه باندې یو سلو شل تنه ټپیان سوه چې ځینې یې د درملنې لپاره کابل ته انتقال سول. د وینې ورکولو له دغه کمپاین سره لسګونه کسان حاضر سول څو په افغانستان کې د جنګ جګړو د ټپیانو لپاره وینه ورکړي. یو له دغو کسانو څخه د کابل اوسېدونکی قیس دی.
نن دلته راغلی یم چې خپل وینه اهدا کړم، دا کوم خپل هیوادوالو ته مې چې اړتیا لري وینې ته، او دا زما یو احساس و، احساس له کبله ما همدا کار وکړ، وجدان مې تر څو راحت شي.
په افغانستان کې د جګړې د موسم له پیلېدو سره بېلابېلو کورنیو او بهرنیو وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړې چې هر ورځ پکښې لسګونه پوځي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د روانو حالاتو مهم تحولاتو پړې د مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نوو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپله اوږه واخیست. په سرمقاله کې راغلي چې نوو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخته زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نوو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوي چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبینه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو ډلیزې راستنېدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت ویان وایي که سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو د راستنېدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنېدل د دوی د کارونو په سر کې دي. په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنېدو ته چمتو نه دي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي. ښاغلي جرات د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري.
اگر اینا به صورت داوطلبانه و مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بلا شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای سو. کومه کمیټه چې جوړه سوې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو او د ایران د کورونی چارو د وزارتونو لخوا جوړه سوې، دغه کمیټه به په درو میاشو کې د افغان کډوالو د ستونزو یوه طرحه جوړه او بیا به نهایي کړي. دغه طرحه به د کډوالو او افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلي او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنېدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي. ولسمشر غني په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیایي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرحات هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنېدو ټینګار کوي، خو وایي راستنېدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.
قسمت ها و یا مشخصا
سنگیز در رستنیدون لپاره برخی یا پزنگری توگه سایمی پا پام که ونی ولشی در سرپنه یا دخونی او روزنی الورز دکلو کرموندنی او مشیطی پروگرامونو لاره ستر پرختیانی پروگرامونو چه وشی کوله در زمینه مساعده کلی چه رستن شوی کسان ترستنی دو روستا پخپل حیوات که پاتشی
وسمحال شاوخوا دو میلیون او دو لکه افغانان چه دو سیدو قانونی اسناد لری او یا هم هیچ اسناد نلری پیران که میشتی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي. ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي، خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت تجارتي اتشه خورشید مروت وایي چې پاکستان به هڅه کوي تر څو له افغانستان سره د سوداګرۍ یو نوې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې اسلام آباد د ډیپلوماتیکو چارو یاد استازی چې مزار شریف ته سفر درلود د شمال زون د سوداګرۍ د خونې له مسؤلانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد یې په هڅه کې دی تر څو د افغانستان په شمال زون کې سرمایه ګذاري وکړي. له مزار شریف په مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت د تجارتي څانګې اتشې خورشید مروت مزار شریف ته په یو رسمي سفر کې وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو د افغانستان په شمال زون کې خاصتا په کندوز او بلخ ولایتونو کې پانګونه وکړي. ښاغلی مروت د شمال زون د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ترانزیت په برخه کې ستونزې کمې شوې دي او د یادې ستونزې د بشپړ ختمېدو په برخه کې هم یوه دوه اړخیزه توافقنامه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شوې. مروت ویل هم دا اوس محل هم 50 تنه پاکستانی سوداګر په بلخ ولایت کې حضور لري تر څو له نږدې څخه د بلخ او شمال زون تجارتي وضعیت وڅېړي او د خپل پانګونو د پایل په خاطر امکانات برابر کړي. خوشی دویل دوی د سوداګرو د ترغیب په خاطر یو درې ورځینی د پاکستانی سوداګرو د محصولاتو نندارتون هم بلخ ولایت کې پرانیزي. مروت وایي چې افغانستان کې بهرنیو سوداګرو ته په دریو برخو کې عمده ستونزې موجودې دي.
اولانی غټ استونزا داسې ملک به ماته چې برکستا کنستا دوه غټ استونزا به ماته چې یاره زما دا چې کوم جائیداد به کوم فیکٹری به اب امنیت لري محفوظ به او کدی زما دا خلق چې کوم هغه کې به کار کوي هغه به امنیتی محفوظ به کنه وای. درې غټ استونزا به ماته چې یاره ز تجارت چې کوم دی همیشه په قرض باندې کیږي دا یاد لره زما به تاسو مان خرڅوم ما ته به مخکې ماته به پیسې لږ سات بعد راکې غټه به پکې نو هغه هغه پیسې چې تاسو په قرض
پاین وخت کې د شمال زون د سوداګرۍ د خونې مشر ارش یونیسی هم وایي چې تر دې پخوا افغانستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره لوی ستونزې درلودې او اوس مهال د ښو سیاسي اړیکو په خاطر دا ستونزې تر ډېره حل شوې دي. ښاغلی یونیسی وایي چې همدا د ترانزیت مسله ستونزمن او لویه مسله ده او اوس مهال پاکستان هم وعده ورکړی چې د افغان سوداګرو سره د امکاناتو د برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول مرستې څخه لاس په سر نه شي. زموږ لویه ستونزه دا وه چې د ترانزیت په برخه کې مو له پاکستاني اړخ سره جنجال او نامناسبې اړیکې درلودې. اوس دوی وعده راکړي چې دا ستونزه حل شي او د پاکستان دولت د افغان سوداګرو سره د هیڅ ډول مرستې نه لاسرسی
کوي.
له دې سره چې د سوداګرۍ خونې چارواکي او د پاکستان سفارت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو د ښه والي د نوي فصل لپاره خبر ورکوي او په دې اړه خوشبیني ښایي. خو دا چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې تجارتي چارو په برخه کې کړو وادو باندې عمل وکړي دغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي.
د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 313 اتباع چې ډېر شي خزي دي سوریې او عراق ته تللي دي او دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. عبدالرحمن ماماتالف په روانه اونۍ کې پارلمان ته وویل امنیتی ادارې رپورټونه لري چې یو شمېر قرغیزات به په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبتالیف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد څلوېښت اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللی دي. قرغیزي مقامات وی د حزب التحریر سخت دریزه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی د ځوانانو په سخت دریزه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کول شي چې د ترکیه له لارې سوریه ته لاړ شي، ځکه دوی کولی شي له ویزې پرته د ترکیه او قرغزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغزستان حکومت د خپلو هغو اتباعو په اړه اندېښنه لري چې له سوریه بیرته ستنېږي، خو قرغز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 40 کسان چې له سوریه ستانه شوي نیولی دي، چې له دې ډلې څخه یې 8 د تروریزم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار اورئ، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي که په بلامرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسېږي، د دغه ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پوستې به له سقوط سره مخامخ سي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګي کښېنولو کمپاین پیل سو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تر 800 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه. د امریکا ولسمشر وایي ایران ته یې د ایران ولسمشر وایي یمن ته یې د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. د متحده ایالات ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډوله توغندۍ د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې او ویلي چې واشنگتن به ایران ته د دې توغندۍ د ورکولو په وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. هندوستان د مخدره موادو یوه 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقکوونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. او د اروپا تر ټولو لوړې د بشري حقوقو محکمې روسیې ته حکم کړی دی چې په 2012 میلادي کال کې د مالدیوي هلک د وژل کېدو تاوان ورکړي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنو دوستانو، ښه چاري. د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه وزن والا دغه ټال دی، دغه وزن والا دغه ټال دی.
زوای وکړه وزن دې معلوم دی، خود ته دې معلوم دی، ورته ګورې چې دغه د وړو ماشومان ټال دی، ته څو ورته وګوره اجه غټان پکې سپاره دي.
کچری به پروی وشی پایله به چبی
دو کسان ته شی چو دو کس زخمی و دات په سات دی پارک دی مالک به احتیاطی و چی هر اورس خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه گیگو لاس دی رو سر وسی. درنورتونکو میله ځایونو او پارکونو ته تک هغه څه دي چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومني له منځه وړي. د ټولو خلکو په تېره بیا دغو کسانو لپاره چې د اونۍ په اوږدو کې په کار بوخت وي پارکونو ته تګ له ضروریاتو څخه ګڼل کیږي، خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بېغوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکي او یا هم د ورغلو کسانو لخوا له وسایلو نه کار واخیستل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نه وي کړي، ډیر خطرناک ثبت دی لشي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تاک په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې لغې سره څه کیږي
وای به څومره ښه ځای ته راغلي یو، څومره خوند یې وکړي، څومره سر سبزه دی، دا ونې وګوره دا شنې شنې.
ډېر ښایسته پارک دی او ډېره ښه عوام ده.
وای هغه ده ټال ټال هغه ده ما ته ماشوم توب را پیاز.
وای وای چیرته لاړې؟
بس ټال کې کېنه دا د لوړ لوړ پوته سو دا ټال ته
دا کور ته وګورې نو وګورځيږي. خوری در چوب را پاواشو هلا لالا غد که اردشو
وای ما دلت راسا و دلت بیشه دلت راسا
غد خزت در ماشمانو کارو نکوی زمان خو نمانی غد که ارتا
اف چور تو وای بز ما بیخی اصاب ارتا خراب سا اخیر دا چال خود پرو با شما رو دیده و چه گغ دیده گوره چال دیده او شیر اولارو لالا لالا دلت راتا سا دا چه کوی
و خزی را کوزا چه را غرزه که باز ده
زادادو نمخه ایگه پا طول دنیا که خلق پا تالو کی کینه تاس وز ما منی کویه
طول دنیا که خدا سی تالو ننوی هر تا خود ماشوم تال معلوم ده غط معلوم ده تا وزن معلوم ده چه دوغن وزن والا دغه تال ده دوغن وزن والا دغه تال ده
زوای با که وزن معلومی خود دل توم ده ده معلوم ده ارتا گوری سی دغه دورا ما شما رو تال ده تسو ارتا وگوره اجه غطانی پکش سپاره جه
درن اوتن کو خایته سم خبر یست چې څو ورځې وړاندې په قرقه کې د ټالې دیش کې دلول عمل دوه ځوانان مړه او دوه سخته پښول موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې پاک خبرې کړي هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانه ماشین کې څرخه فلک کې کېناسته چې تصادف د دوله خطا شول ویدو چې دوه کسان پکې شهید شول دوه کس زخمي وو په حساب د پارک د مالک بې احتیاطي وه چې هره ورځ خپل سیستم یې نه چې کول حادثه مې ولیده په خپلو سترګو مې ولیده چې دېرش څلوېښت متره د هوا څخه انسان دول دی چې په هماغه ساعت کې درسر خبرې وکړي بیا دولی ته د خوشحالۍ دپاره راغلي وه په هغه ورسېږي کور و فامیل به یې ویلي چې زما زوی تللي د میلې دپاره یو څه دوستانو لیوالان سره سات به تېر شي او هغې خوا نه د هغې جنازه کور ته لاړ شي دوی د یو هیجان او ډېر دغه دی نو سخته حادثه
د خاروالی د نشرات رئیس عبدالقادر آرزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکایی که مربوط به ښاروالۍ کابل میشه
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوط دي موږ ډېر عصري وسایل له بهره هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي داسې وسایل د پارک نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د ښار سره 15 کیلومتره کې پراته یي د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاورو باندې ککړي معیاري غوندې لکه د نوې نن سبا چې کومه 2015 کال څخه دنیا ډېر پرمختګ کړی موږ ډېر پاتې موږ اوس هم هغه د څلوېښت پنځوس کاله مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره دې موږ ماشومانو ته یا غټو ته یا باید زنانو ته هم یو سہولت برابر
په نوی ښار کې د پارک مال په پنځم منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته ډېر ښه خوند کوي یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو ډېر ښه ښه پارکونه وو موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه شته موټران شته ښه ټالونه شته
اسام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درېم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شوه پارکونه مو خوښ شوله ګیمو ځایونه مو خوښ شوله
زه خو شاعر په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه وي دغسې یو شیان وي لویان ماشومان ورسي هلته تفریح وکړه دا څومره مهم دي
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي
داسې دی چې مثال خو د انسان فکر بالا کېږي ډېر مې پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه ځای ته تللی لکه نن دلته راغلی
دغه مې یو چپار دي چې راغلی
دا دی اول ځل ده
دا مې اول ځل
دلته چې خوښ سوله
منظران مخوار سوله مشران مخوار سوله ګمن مخوار سوله چالون مخوار سوله هر شي
څنګه دې چې پندار کې دې زین نه نسته
نه په کندار کې داسې زای خوش وای خوش وو
خپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولا سي
چالو برابر ولا سم چې چالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کل احمد د کندار اوسېد
دلته چې راغله کوم شی اندې خوښ سوله
بس ولا ټول زګي مخوار کابل کابل مخورس
کابل دی خورس
دا دا گئی می خورس پارکونه می خورس ول
چرا واسی دلتا
اندوالان دی را واسی
تو خوڑا که هلی که اندوالان سر گرزی
او ماما گان اندوالان بلا
ماما گان اما ماما گان دی اندوالان دی
او
کابل سوک دی سر رغلی
اکا گان می جی خلا زمنان می دی گرد را سر رغلی
کابل سو مرا وخل تیرا ویا
بس نو کس بار وان سل کم دار کبل سبار
تس بخبل کور کی پچش باندی لوبی کوی کم شای لری کنا
یا شای نلر یو گن لرو
چی لری؟
گن پوتبال گن
تو
او
ها
غل رو غم خان نکی
چې دې څه جوړی نه یغه بیا خان نه درکې
او خان نکی
څه وړې چې په کور کې دې مور پلار چې دې ته جوړ کی
بس دا دا غیر څه جوړ کی
دې ځای غیر دې ته جوړ کی
او
دا خټې پیسې وړې کنه
موږ هم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
او ولې نه درته جوړې
په پیسې لري جوړې
دل سے کلا راہ سے دا سے اختاری کی صرف قبل دنیا کرا دلے دنیا یا عجیب صورت ہوئی وہ پاکستان کے ہم تھری منگا او دل تا ہم تخرم دل زیات کرے
مصرف سنگ دا تس کمان لری چ پیسے ورکے
بس گزارا کو کولو من تمرا توان من لرو خیر ماسلی او
تو پورا کوی
مجبورن پورا کوی چکر تے سب رضی اتمان نو خالی نہ رضی
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصري شکل روغ دي الته مول دوه تنو سره مرکه کړي ورته وخت بشو
امین الحق زه خپل د پریفال د امنه روس نه کار اخلم دا ور فری څنګه شکل لري بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرځ ساوي ګر فامیل نه فارغ خدي د ماشومان او د فارغ د ماشومان د دغه د فارغ دا ګلاسکونه دي ساوي ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فارغ خدي
نوم می زین الله ته خلص کو مخلص کو ما دی پارک ته کلا کلا لازم تفصیل لپاره
تفصیل لپاره راځي اوس ته په دی پارک کې کوم شی اند چې هغه بل چیرته نسته
په دی پارک یعنی یو فلفال دی چې بل چیرته نشته هغه زه پور درول بیا په خوشی کې اخر استقامت پورې چول سه بیا ته ډیر تیزت باندې خوشی کېږي چې دا بازی دلته نشته پاکستان کې موجود دی خو دلته نشته ډیر ایاجان بازی دی ترسناک دی خو خطر د مشتریان ته نه رسي دا بازی د پورته کېږي جک لري
او یو خاطر ګلاسه کوله غونې چې لري
خلق بده گلاسو کین ال ته جلب لای دا گلاسونه مخبل تعویگی
دا وزو تو ولاری دا حت چاو دا غی چی شیدا
دا د موتور نه دی اول دا پری دا आवाज ورته پری شمال دا شمال ورکه نم دا غی خپل غاګ راځي دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورل دي ترڅو د قرغې په چیر په رمست نشي اغه ځین نورمال مات هم راکوي
ریپورت کې چې موږ ولاړی خو شاو ډیر خسته خسته شین دي مثلا ټاله دي موټر کونه دي د پیلو په چیر جورسی وی دي چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خاطر چې ګل لاله غوندې سر سر شین دي کنه د دې ټول بارا کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دل تر لري
دل تر ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دي فیملی سپکی کولی شي زنانه مشمان خزي وړه لوی کولی شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه میری ګرون
کوم یو ده
دغه مخه مخ ته تاسو کتلی شي
اوه گیم ده
او هغه دی دغه نن بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شین نم دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کاند ورخه لري کوم سیخه چولې ده تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مثلا پس هغه نه په دې باندې موږ ډیر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخ هم په دې کې چولې دي د مضبوطوالي لپاره
د زنجیرو نه چې کنه دا چې اره ټالې پکې نه ختی دا څومره کلک
دا یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکولو چتولو توان لري تقریبا د 3 متره ښکته زمکه کې دا کې
کوم څه درته وایي دا تاسو کوم جنرال دي
دا موږ د خارج نه وارد کړی دي
مخکې تاسو له واشات نه کور نه دونه وکړه کنه او زیغه بارک راتوي مثلا دلته کوم کوم شیان دي
واشات نه شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اون دي او مخکې کسته زام دغه کې چې هغه بیروي ماران دي لړمانان دي دا چې غوښ شوی لاسونه چې هغه انسان هغه وګوري دا هیڅ خلیر واشت کی چې موږ د زه د خلکو د خوشاله لپاره جوړ کړی دي خوشاله شي پکې انجوای کی مزه ته واخلي لذت ته واخلي خپل هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې د سادسي سره موږ نه یو
مخکې تاسو همکارانو ویل چې په دې پارک ډیر کار تاسو کړی دی هغه ډیر شانس جوړ کړی هغه تاسو جوړ کړی دی اوس درته وای په دغه ټول شانس کې تخپل کومه ډیر خوخیږي
ولا زما خپل چې خوخیږي دمنه روس
دمنه روس تخپل دی لو بل کوم مسائل نه کار اخلي دي ځان لپاره دی
ځان لپاره زیاتره دمنه روس او کیشته
دی دوه کې نه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
واګو اوریتونکو سلام لنوي حکومت سره د ډالر برکت هم والود او د پروژو دا غو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي دا نور خواران لکه د بیسوادانو غوندې بیکاره بیکاره ګرځي له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي د خبرونه په پیل کې مو د ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو ترڅو خبر شي چې د سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي
رئیس څه چورت وایي
هلکه ورختا دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو
صاحب ورکشاپ نه جوړوي د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره
ښه خبره دې وکړه خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه
نه صاحب تر اوسه خو مې نه دی کړی له دې وروسته به یې وکړم
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی
صاحب تم را سره کومک شه
ښه په دې عقل فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري
صاحب په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري ځکه چې نه سم سړک لري نه روغتون لري نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نوي پرې نیولی
صاحب که یې د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي
هلکه د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو چې پروفیسری مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه
صاحب راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي
څه ډول آداب
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب د لارې آداب په ټولګي کې د کېناستلو آداب په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب
دا څه لیوه دی هلکه باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي
صاحب چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پرې ور واوړي او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر را ونه نړوي او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري
دا خو ادب نه سوا لکه دا خو پوره بې ادبي ورزده کوو
صاحب په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ورزده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه را ټیټوله
پوه نه شوم
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول
څه ډول چلونه
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زده نه وه نو استاد به دا فتن په کومه بهانه له ټولګي نه ووځي او پوښتنه به کوي او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي او یا هم هلکانو ته کاري خانګي ورکوي سه
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ورزده کولو جوړ کړو
هو صاحب نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی
دلته بې ادبي دومره زور شوی چې آدابو ته د چا پام هم نه کېږي
رښتیا وایې صاحب
ښه وګوره وهلکه نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه
اوسه لری لری سیم خون کی بونی سو چه می دلاره د کرایه پیسې شي او هم دلته د لیلی او خړو
دا خبره دې سم وکړه دلری ته یو استادان اسیم مرکز ته پراتلو ډیر خوشحالي ته څه وای چې په ورکشاپ کې دی قلمونه او کتابچې هم وي
اوسه پرته له کتابچو او قلمونو خو هیڅ کار هم نه کیږي زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو
پوه نه شوم
مقصد می داده سیب چه که پخپلو چو صفو نوتونو ده چپترونو نوم کیدو نو گتا بایداوی چه یو خوب ورکشاب دیر مهم کارشی او بل با ده چپترونو ده کپی پا نوم دیر پیسی را تا پاجی شی زکا چه کپی کهیو با یخ پلا خوبون که او پیسی بری به همون گخلو
دیر جالب پا خدای نور
نور بنو سیب بگاتا ده بلاستن الان ده چور پیوه هم سم دلاسو خمی هم دوم را مغزو کارو که
مقصد پام دیوی والکا چه خواهی هم دمو آخره نی ورک شاپی خسم کاری وکا پوس بی
آخامی مکوه سیب داسی وگنا لکه وخا غطه ده کم سرک پا خولو پروژه دی چه خیستی وی دادا بور خودلو ورک شاپ دی چطو که خونه دی
خواه با گاواندیانو یو یو شای لگاواندی چخور خووس هر شای تری غواری کردی چه سی شای گاواندیان لری اغا دوی ناخلی وایزه لگاواندیانو نبای راورو لامده سی وی کسی مو خبرو
وخزی اتوارش اغا تبر را بخلا چی سماوات لرگی در تماد کم اسی هم بیکاره ایم
تبر؟
هو ولی ایرانه شوی
تبر خو گاندی وڑای دهی چرا اوڑ بیه ایماد که
نوار شاقه بیل را واخلا چه گلانه تا کردونه جوڑ کم
اغا هم اغا بل گاندی وڑای دهی
کم گاندی؟
خزی وڑای
خدای دی توی تین ساپ ور کی هر یوی دری دری موتورون اخیسته لیشی خو یو بیل یا تبر نشی اخیسته
زشی بیکاره ای کرا اوگ دو غزیگه چی دمه دی جوڑه شی او که دمه نجوڑه نو لما سر بازار تلاشه چی چی واخلو
یو خود تا پا بازار مانه نشوی زورا کوای چی بیل نشته نو دیوانات و فیلم باو گورم
پا چی که گوری؟
پا دیویدی که
او سورتو وایم
سه چورتو وایه؟
دیویدیم گواندی وڑه ده
ولی؟
څه خبره یم ویلې میلمانو مراغلی دی د واده فلم پکې ګورو
نه پوهېږم څه وکم دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده
ولې ما څه کړي دي
نور به څه کوې خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي ته ورشه هغه ټلویزیون چړانکه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی
ټلویزیون هغه دی ښی دی
خو څه
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی ویلې دوستي یې راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی خدای دې دوی ووهي
ورشه چټک ویډیو ریموټ تې راوړه کنه تلویزیون هم ندی والا خورا چوم
زو زور مخلا را بیوڑم تری
اوهو سترگی می روخانا سنگلا چرا معلوم شوی پا دی لنگ زاکی دنو گورم ستره مشی ار کلا راشی
خیلی سی خوری بورم سی
ترار ستره مسی
خواد سی لوری
چه حال مدهی
خیلی شکر دهی پیغی دیویدی او دی تلویزیون پری مور پسی را غلیم دی پتاسی پلار کن فلم گوری
غوتی لوری تو ورش آغا دیویدی و او ریموت ور تا راواخلا او چایم در سر راولا
نه خیلی سی خوری چای نه چی کم
موری آغا دیویدی خو
ولی
دشپی نه وقت از البرق لارو چی پیر تا راغی نو دیویدی او سوزاولا
دشپی نه وقت هم چی پکی کتل
موری یو نوی هالیوودی فلم هم پکی کود
زنو را خوی ملا خوری چی خفا نشی پا غلطه که تی نسوزی دلی دا
وی اوز می خوان تا چه زواب وایم اغا هم دا اوز فلم پکی گوری
وی دا چمرا نادی دا خالگی دی خالگو موتر ور تا تا کر که دو غمرا وی نوائی او دی تاسی خو زرا دی وی دی دا
اوز نو خسوا نادی دا منگسو
مور جانه دا غا درا می وڑا
اغا دی تلویزن ریموتیم ور تا را وڑا چی اوزی زرا و نچوی
ریموت؟
و ریموت
آقا خومی دشپی ورور پا فلم پا غصه شو او ریموت پا دیوال وویست توتی توتی کر
زا خوری تا بیا دوم رم ویل نوی ریموت پا در تا واخل دو غم رم خدای نی خوار کردی
اوز دابرک شیرم واری
زه چې ورغلم قاضی ته دا
دویل وایا څه دی کار دی؟ ماوی عرض مې په چا کړی؟
دوی ډیر ښه کار دی کړی.
ماوی ژر مې کار را خلاص کا.
دوی څو روپۍ به راکې؟
ماوی وایل چې څو درکم.
دوی زه خو ډالر غواړم.
ماوی زه غریب سړی یم.
دوی خوار سړی عرض نه کا.
ماوی حق اقدار ته ورکا.
دوی لږې شله مخې.
بیا پولیس لار کې راگیر کړم.
ویلې ول ترس ترس ګوري؟
ماوی هسې لږ ستومان یم.
دوی غلا دې اتمن کړي.
ماوی خدای مې دې ترې ساتي.
دوی پورته کړه لاسونه.
ماوی دغه سلګون واخله.
دوی خدای که به دې پرېږدم.
ماوی ګوره بې ګناه یم.
دوی رنګ دې د قاتل دی.
ترېنه وتښتېدم خلکو. آخر وختم سرویس کې بیروبار وه او ګرمي وه. سر تر پښو پورې خولې شو. لاس مې پورته وټینګ کړي. کی صبر مې غوا کې ووي
لږ دره خوښه سړیه.
ما ویل وبخه ځای نشته.
دوی زنو ځان دې کلک کا.
ما ویل مټې لکوه مې. دوی ویل زنه یم بل دی. چې راکوش شو مله بسه نه مې جیب و نه پیسې وي. دواړه تللي وو په مخه. آخر لاړله ما کور ته. پلار مې سخت راته غوسه و. ما ویل ولې پلاره څه دي؟ ده ویل تش لاسونه راغلي. ما ویل اوس هم شکر باسه.
ده ویل نور چې باس ونه کې.
ما ویل ښه پلاره په سترګو.
ده ویل زنو کلبه باس.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبر تپا تیار کزار شکنا.
خواب خانه خود.